سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تیر روشان د تخنیکی چارو په سمبل اختر کړی کوم خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی او مسؤل وای سر له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 کانټینرونو لیکت پیلېږي خانچان علی کوزی نن جمعه له صدر رادیو سره په خبرو کې له پاکستاني چارواکو سره تر بحثونو وروسته د دغو زرګونو ایسار کړه شو کانټینرونو د خوشی کېدو د موافقې خبره وکړه د دغه وینا په دغه ایسار کړه شو کانټینرونو کې څلور سوې داسې دي چې په حساس یا نیکټ کیف لست کې راځي چې د هغوی په باب به با پراتلونکي کې خبرې کیږي او په دې فیصله کې شامل نه دي په کراچۍ بندر کې له لږ تر لږه دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کانټینرونه بند پاتې دي اسلام آباد اکتوبر په دریمه له افغانستان سره د ترانزیت په تجارتي تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو له خوا یې پر واردونکو مالونو د 10% تعرفې یا فیس تر څنګ د ځینو توکو پر لیږد بندیز ولګاوه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې تیر اونۍ د اسلام آباد له خوا افغانستان ته پر لیږدونکو مالونو 90% او په ترانزیتي تړون کې نور بدلونونه رد کړي وو د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له پاکستانه افغانستان ته د اخراج شوو بې اسنادو افغانانو شمیر 3,00,000 کسانو ته رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ عمومي ادارې پرون په خپل ایک شبکې افغاني ټویټر لیکلی دی چې دغه کسان په داسې حال کې افغانستان ته اخراج شوي چې وضعیت یې کړکېچن دی او دوی کورونه هم نه لري د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا د خلکو دغه ډله ییز ستنېدنه د مرستې او همکارۍ پر ظرفیت څونو فشار زیاتوي پاکستان د اکتوبر تر یو دیشمې په خپل خوره کې بیا اسناد او کډوالو ته چې ډېر برخه افغانان دي مهلت وټاکه چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې لا نومړی و افغانستان ته د بیا اسناد افغانانو د خراج پروسه ګړندې شو پاکستاني چارواکو مخکې ویلي وو په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 کسانو ته رسیدي چې 1,000,000 قانوني اسناد لري خو ځینو افغانانو شکایت کړی دی چې د قانوني اسناد نو لالرولو سره سره نیول شوی افغانستان ته شړل شوی دی په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام دایمي استازي نصیر احمد فائق د یوې معترضې افغان میرمنې پریسا زاده د خوشی کېدو غوښتنه وکړه غلی فائق تیر شپه په خپل ایکس ټولنیز شبکې افغاني ټویټر لیکلی چې د طالبانو دغه اقدام د اسلامي او کلتوري ارزښتونو د غرض د بشري حقوقو او د ازادۍ او د اساساتو خلاف عمل دی غلی فائق د میرمن آزاده د نیولو پیښه په کلکه غندلې د هغې او د نورو معترضو خوځو د بشري حقوقو د مدافعینو د فوري خوشی کېدو غوښتنه نه کړی دا طالبانو د عدالت او ازادۍ لپاره د غورزنګ د خزو د غورزنګ کړي پریسا زاده 13 شنبه په کابل کې نیولې ده د طالبانو ویندویانو د دې پیښې په باب تفسیر نه دا کړی ټاکل شوی دا د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په لند سفر جرمني ته لاړ شي د سفر د سی وخت کې چې ترکیه او جرمني د اسرایل او حماس د جګړې په باب متفاوض درزونه لري اروپای ټولنه او د امریکا متحده ایالاتونو حماس ټله د روسي سازمان په توګه پیژني ټاکل شوی اردوغان د جرمني له صدر اعظم اولف شولز او ولسمشر سره چې تر ډیره تشریفاتي بڑا لري وګوري شولز په می میاش کې تر بیا ټاکل کې دوروسته او د غانته د جرمني د سفر بلنه ورکړه د سفر د سی وخت کې چې د برلین او انقرې تر منځ د اکتوبر په مه د حماس ډلې لخوا پر اسرائیل تر حمله وروسته کړکی چې زیات شوې دي له هغه راهیسې په غزه کې د اسرائیل هوایي او ځمکني عملیات روان دي او د امریکا متحده ایالاتونو له چین غوښتنه وکړه چې له ایران سره د خپل ارتباطاتو له کانالونو په استفاده د پیغام تهران ته ورسوي چې په منځني ختیځ کې باید د وی پراخې جګړې مخونی ول شي د رويټرز خبري اژانس د پرنی راپور لمخې د سپینې ماړی ویان جان کربی پرون پنځمبي د وی پښتنې په جواب کې ویلي موږ یقینا دوی هڅو چې له دغه کرخو په استفاده ایرانیانو ته د خبره تکرار کړي چې موږ نه غواړو په سیمه کې د نخوتو د جوړتیا یا هم تشدید شاهدان اوسو کربی د خبره د هغې پښتنې په جواب کې وکړه چې آیا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین ولسمشر شی جنګ پینګ ډاډ ترلاسه کړی چې هغه به له ایران او غواړي څو په سوریه او عراق کې پر امریکایي ځواکونو د حملو مخه ونیسي خبرونه مو اوریدل له وړاندې درته د مطالب لرو امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د سیستم د څارنې د ویش پر څارنې باندې دوی غښتلې څارنه لري. همدارنګه د دغه وزارت وایند میټو میلر په خبری کانفرنس کې د خبره د سیګار روسي راپورته کړی ده. د شې د سیګار پر روسي راپور کې په افغانستان کې د مرستو د ویش پړه باندې څرګندې دي. د بدات وړاندې په راپور کې وي همدارنګه د بشري حقوقو سازمان فریډم نو ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولې نصیر احمد فایق د پاریسا آزاده د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې د پاریسا آزاده د ژوند په اړه همدارنګه د چولې د خزې په افغانستان کې نیول کېږي جزئیات درته لرو. همدارنګه د افغانستان شمال د به هم مشو چې د سلنګ د لوی لارې د تړل کېدو نو وروسته یو شمېر مسافر او موټر چلوونکي شکایت لري.
یار خونه سرک کندو کپر به خراب د سرک او بل خونه بیروبار ډیر زیات نو مسافرین خپل په وخت نه رسیدین دغه ډیر جدي مشکل ده.
نرمه طالب هم شته عملتي امواره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د مرستو په سیستم د څارنې غختلې بهیر لري. د دې وزارت وایند میټو میلر تیروس په یو خبری کانفرنس کې د سرګندونې د افغانستان په بیرغونه کې د امریکا د سرګری درې سیګار مشر د روسي او سرګندون په خبرګون کې وکړي. د سیګار مشر جانس کوپو د رواني اونۍ د سشنبه په ورځ ویلي و چې طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي او یا دغه مرستو زیات اندازې د خپل ځان په ګټه کارولې ده. په همدې حال کې کشمیر بیوسله افغانانې د کوي چې په داسې حال کې چې له سختې بیکارۍ سره مخ دي د بهرنیو مرستو په ویش کې خپلوي او ملګرتیا پالل کیږي. تفصیل په راپور کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د نړیوالو مرستو د حیف او میل کولو په اړه د افغانستان په بیارغونه د امریکا د څارګري ادارې سیګار د مشر جانسوب کو د وروستۍ څرګندونو په خبرګون کې ویلي دوی په افغانستان کې د مرستو په سیستم د څارنې غختلې بهیر لري. د دې وزارت وایاند میټیو میلر د پنځشنبه په ورځ ناوخته په یو خبری کانفرنس کې په دې اړه د وی پښتنې په جواب کې وویل امریکا په افغانستان کې له حق او باوري نړیوالو بنسټونو سره کار کوي چې د افغانستان په اثر پننګون کو هیوادونو کې د کار کولو پراخه تجربه لري.
We continually assess our activities to ensure both our
موږ زونو ته دوام ورکو ترڅو ډاډمن شو چې مرستې اړو خلکو ته رسیږي. زموږ همکاران د مرستو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي لپاره لازمي تابعیا ولري. کچېره د مرستو په برابرولو کې ل سره غور کول او تاړتیا وي موږ به په دې برخه کې ګامونه واخلو.
د افغانستان په بیارغونه د امریکا د څارګري ادارې سیګار مشر جانسوب کو د رواني اونۍ د سې شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خپل څرګندونو کې ویل چې طالبان د نړیوالو مرستو د پام وړ برخه خپل جیبونو ته اچوي. جانسوب کو ویلي و چې د امریکا او نړیوال ټولنې مرستې د ترهګریزو فعالیتونو د تغذیه په سرچینه بدلی شوې دي. نوموړي ویلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کال وروسته هم متحده ایالات د افغانانو تر ټولو ستر مالی مرستندویان دي. جانسوب کو ادا کړی و چې د طالبانو حکومت له بهرنیو پروژو باج اخلي او د مرستو په ویش کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه تور پورې کړی و چې طالبان د ملګرو ملتونو په مرستندوی ادارو فشار راوړي چې د مرستو په ویش کې د دوی کسان شامل کړي. که څوم طالبانو د جانسوب کو دغه څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پښتنې نوې جواب کړي خو له دې وړاندې د بهرنیو مرستو په ویش کې لاسوهنه رد کړې و. خو یو شمیر بیوزل افغانان چې له سختې بیکاری شکایت کوي له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په افغانستان کې بهرنۍ مرستې هغه خلکو ته رسیږي چې د طالبانو غړي وي یا هم له دوی سره خپلوي او دوستي ولري. د کابل اوسیدونکو وزیر ګل او د ننګرهار اوسیدونکو جناغه ازادي رادیو ته وویل
خو خامم دغه سیمه معاملې ولې په وسم دغه سیده د ژوند ټال ټول چارې روانې دي. بس څو خپلوان ولري بس طالبانو کې مواد هم نه ما و کېږي وظیفې هم ما و ته پاده کېږي. بيخي ژوند سخت ده د بچیم د مکتبونو رو بس تعلیم نشته ده. بس
کومه هفته کې دوه ورځې کار وکړو بیرته درې ورځې موږ سره بیا کار نه وي. دغه دوه ورځې کې موږ له دومره وګړو شم دي دوه ورځې کې بیرته وخورو. کور کې ټول ماشومان چې ګوري هغوی هغوی درته چې ګوري خپل درته ګوري سړی بيخي حیران شي څوک مواد د پاندې رقم بس چې څوک پکې پیژني خو وسطان هم پکې لګي.
دوی له نړیوالو مرستندویه بنسټونو غوښتنه کوي چې بشري مرستې باید په خپلو لاسونو له کومې لاسوهنې پرته په بېوزله کسانو وویشي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلی او بیکاری اوج ته رسیدلې او افغانان تر بل هر وخت له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دي. د افغانستان په بیا رغونه د امریکا د څارګري ادارې سیګار هم په خپل راپور کې ویلي چې افغانان له یو ناټکل شوی بشري ناورین سره مخ دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته. د بشری حقوقو سازمان فریډم نو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست د پاریسا زاده په ګډون د بشری او د ښځو د حقوقو د مدافعینو نیول په کلک غندلی او د دوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه یې کړې ده. همدا شیبه په استډیو کې را سره زموږ همکار حسیب تلاش دی. تلاش صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغلی. که دغه سازمان د غوښتنې په اړه نور جزئیات موږ سره شریک کړئ.
سلامونه. د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې طالبان باید پر فعالانو خپل بریدونه ودروي او هغه فعالان چې په بند کې دي ژر تر ژره خوشی کړي. دغه سازمان لیکلی پاریسا آزاده چې یو خزینه مظاهره کوونکې و په کابل کې د طالبانو لخوا برمته شوې ده. د هغې ځای معلوم نه دی او جولیا پارسی، ندا پروانی او مینا صدیقی له یوې میاشتې زیاتې موده کېږي چې د طالبانو په زندانونو کې دي. دغه شان په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي اساسوالۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د دې عمل په غندلو سره د میرمن ازادي د نیولو په اړه خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې او د طالبانو له بندې د ښځو او بشري حقوقو د مدافعینو د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نوموړي پرون ناوخته د نومبر په 14 په خپل اکسپانه لیکلي چې دا عمل د اسلامي او کلتوري ارزښتونو او همدارنګه د بشري حقوقو د بنسټیزو اصولو او ازادۍ خلاف کار دی. د خبرګونونو وروسته دغه دي چې د ازادۍ او عدالت لپاره د ښځو خوځښت ادا وکړه چې د ښځو د حقوقو فعال او د دې خوځښت غړي پاریسا آزاده د چهار شنبه په ورځ د طالبانو لخوا نیول شوې ده. د دې خوځښت مسؤل شمایل توانا ازادي رډو سره په خبرو کې دا وکړه چې نوموړې د طالبانو حکومت د استخباراتو لخوا نیول شوې ده. د ازادي رډو ته ویل چې د چهارشنبه په ورځ دوی د خپل خوځښت له ادرسه د ښځو پر وړاندې د کاري محدودیتونو او د کورنۍ او د اقتصادي ستونزو په اړه یو اعتراضي پروګرام جوړ کړی وو چې په وینا یې په لاره کې کله چې ازادي غوښتل په دې پروګرام کې ګډون وکړي د طالبانو د استخباراتو لخوا تعقیب او په دشت برشي سیمه کې نیول شوې ده. اغله ناصری زیاته کړ چې د طالبانو حکومت د پنځشنبه په ورځ کورنۍ ته خبر ورکړ چې میرمن آزاده د دوی په بند کې ده. خود دې پټوک دوی او کورنۍ تر اوسه د هغې د ځای او حالت په اړه کوم خبر نه لري. و موږ غوښتل د دې موضوع په اړه د اغله آزادۍ له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نشو. د طالبانو د حکومت وان زبیولا مجاهد مو د دغه نیونه او ادا په اړه وپوښتخو نو موړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. یو شمیر معترض میرمن او د ښځو او بشري حقوقو فعالان بیا وایي چې د طالبانو حکومت په دینیونو سره غواړي په ټولنه کې ویره رامنځته کړي او د فعالانو غږ غلې کړي. د مبارز خوځښت د خودجوش خوځښت غړي وحیده اميري ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په دې لټه کې دي چې څنګه خپل مخالفین وځپي او د دې په وینا په ټولنه کې یو ویره رامنځته کړي او د خلکو غږ غلې کړي. په تیرو شاوخوا دوه میاشتو کې پاریسا آزاده د ښځو او بشري حقوقو څلورمه فعاله ده چې ادا کیږي د طالبانو حکومت لخوا نیول شوې ده. ندا پروانی د وګي په 28مه له میړه او څلور کلن ماشوم سره، جولیا پارسی او د هغې مشر زوی د تلې په 15مه او منیجه صدیقی د تلې په 18مه په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا ونیول شوې. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د دوی نیول هم نه تایید او نه هم رد کړی دي. که څه هم ډیری هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو دغه اعتراض کوونکو میرمنو د خوشی کېدو او د دې لړۍ د درولو غوښتنه کړې خو طالبان تر اوسه د یادو غوښتنو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی.
ډیر زیات مننه کورودان حسیب تلاش و چې د بشري حقوقو سازمان او د ملګرو ملتونو لپاره په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي سازوالۍ د سرپرست د حقوقتنې په اړه باندې چې طالبانو کړی و چې پرې سازاده چې د خزو د حقوقو فعال ده راخوشي کړی او همدارنګه د طالبانو په بن کې د نورو خزو د راخوش کېدو په اړه غوښتنې موږ سره شریکې کړي. بل په یو شمېر مسافر موټر چلونکي چې د کابل او د شمالي ولایتونو ترمنځ تګ راتګ کوي وايي د ژمي پر رسیدو او د واورې پوري د سره د سلنګ له بدیل لارو تګ راتګ ورته ستونزمن او ګران کار دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د خلکو او وسایطو د تګ راتګ پر مخ د سلنګ لوی لارې لتړل کېدو څخه باندې دوه میاشتې کېږي، خو لا هم دغه لار نه ده پرانیستل شوې. یو شمېر مسافر چې له کابل څخه د هیواد شمال او شمال ختیځو ولایتونو ته تګ راتګ کوي شکایت کوي چې د شمې پر رسیدو او بدیلو لارو کې له واورې ورېدو وروسته په دې لارو تګ راتګ نور هم ستونزمن شوی دی. وروسته له هغې چې د سالنګ لویه لار د دې لارې د تونل د بیا رغونې په موخه د روان کال د سنبلې میاشتې په 19مه وتړل شوه، مسافر وړونکي او بار وړونکي موټر د شیبر خواک له لارې تګ راتګ کوي. عبدالله لال چې د سالنګ لارې په بدیلو لارو خواک شیبر موټر چلوي وایي چې دا لارې ډېر وخت کې ردي او په ځانګړي ډول اوس چې هوا مخ په سړېدو ده او د واورې ورېدل هم پیل شوي، له دې لارو تګ راتګ لا هم ستونزمن شوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تیرونه د خواک کوته لار د واورې له عمله د دوه ورځو لپاره بند شوی وو. ستونزه ډېر دي، سړک ورکه ده، خامدي موټرونه په دې رستونځي او سختي سره زی.
د شمالي ولایتونو د مسافروړونکو موټرونو د کمیسیون رئیس محمد اسماعیل سخیزاده وویل
شیبر پلار واوري وري دل دومره ستونزې نه جوړوي ځکه چې دلته دومره واوره نه وريږي، خو په دې لار ستونزې زاده چې دوه درې ورځې وخت نیسي ځکه ګڼه ګونه وي. بار وړونکو موټر هم په همدې لار تګ راتګ کوي. په پنشیر لار بار وړونکو موټر نه پرېږدي، یوازې مسافر وړونکو موټر ځي، خو د واورې او باران له امله دوه درې ورځې بیا هم بندوي.
یو شمېر مسافر چې په دې لارو تګ راتګ کوي د لارې د خرابوالي تر څنګ د مسافر وړونکو موټرو د بیو له زیاتوالي هم شکایت کوي. د کابل خروسیتونکې رفیولا چې شمالي ولایتونو ته ډېر تګ راتګ کوي د سالنګ لوی لارې د بدیلو لارو د ستونزو په اړه وایي.
یو خونه سړک کندو کپر ده خراب ده، سړک او بل خونه بیروبار ډیر زیات دي، نو مسافرین خپل په وخت نه رسیږي. دغه ډیر جدي مشکل ده چې موږ لرو او خلک شکایت لري د مسافرین او د بل خونه د بسو او د موټرو کوم موټرونه چې مسافرین به د کراګان امجاد سي.
د یو خصوصي ترانزیتي شرکت مسول حبیب وردک وایي چې د سالنګ لوی لارې لبندې دورسته توکي د میمنې لارې د هرات او بلخ ولایتونو ترمنځ انتقالوي، خو نوموړي د دې بدیل لارې د ستونزو په اړه وویل.
خلک جګې کرایې ورکوي، مخکې به 5000 افغانۍ پټن په پیټن هرات مزار شریف کرایه و، اوس 2000 افغانۍ کرایه ده. نو مخکې به 20 تنه بار انتقالېده، اوس 60 تنه بار انتقالېږي د هرات نه د میمنې په لار باندې.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې چارې چټک کړي او د مسافر او بروړونکو موټرو پر مخې پرانیزي. د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د مطبوعاتو برخې مسؤول محمد اشرف حق شناس په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د نومبر په لومړۍ نیټه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د سالنګ لوی لارې په اړه یو راپور خپور کړ چې پکې د پروان ولایت د اقتصاد رئیس محب الرحمن رحیمي ویلي وو د دې لارې کار او اصل نه بشپړ شوی او شاوخوا دوه اونۍ وروسته به د مسافرو پر مخ پرانیستل شي چې اوس له دې شمېنې دوه ورځې وختې دي. د سالنګ لویه لار چې د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ده، د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونه له کابل ختیځو او سویلي ولایتونو سره نښلوي چې هره ورځ له دې لویې لارې سلګونه موټرې تګ راتګ کوي. د سالنګ تونل د لومړي ځل لپاره د 1958 او 1960 کلونو ترمنځ او د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوی چې وخت په وخت بیا رغونې ته اړتیا پیدا کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم یوه نړیواله موضوع واخلو. د اسرائیل لوی درستیز ویلي له غزې ترانګې څخه به اسرائیلي ځواکونو پوځي عملیات نورو سیمو ته وغځول شي. هرزی هلوین ویلي دوی د غزې ترانګې په شمال کې د پوځي نظام شندولو ته نږدې شوي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو پوځیانو د غزې ترانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونې تلاشۍ کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز هر ځای هلی وی نن له غزې تړانګې نورو سیمو ته د اسرائیلي ځواکونو د روانو پوځي عملیاتو د پراختیا خبر ورکړی دی. د جرمني خبری اجنس په حواله هغه ویلي موږ د غزې تړانګې په شمال کې د پوځي نظام شنډولو ته نږدې سیوی یو. د اسرائیل د دفاعي ځواکونو لوی درستیز نن جمعه په غزه کې د خپلو پوځیانو د کتنې پر مهال زیاته کړې چې د دوی پوځي عملیات به په نورو سیمو کې هم دوام کوي. هرزی حلیبی ویلی د فلسطینیانو د حماس ډلې قومندانان باید په سیستماتیک ډول نابود او زیربناوی ویجاړ کړی سي. د هغه پوینا د دې کار لپاره باید نور سیمې هم د پوځي عملیاتو له کبله په نشسي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د تروریستي سازمان په توګه پیژني. په وروستیو اونیو کې د اسرائیل پولیو ځواکونو د غزې تړانګې پر شمالي برخه تمرکز کړی دی خو اټکل کیږي چې دغه عملیات د غزې د جنوب هغو ساحو ته هم وغځول سي چې لوړاندې ورباندې هوایي حمله سوي دي. اټکل سوي چې د پوځي عملیاتو پراخوالی به په غزه کې بشري وضعیت نور هم کړکیچن کړي. ملګرو ملتونو ویلي چې د غزې د 2 میلیون او 2 لک اوسیدونکو له ډلې 1 میلیون او 6 لک یې د جګړو له کبله نور سیمو ته کډه سوي دي. زیات بې ځای سوي کسان وروسته له هغې د غزې په جنوب کې ځای پر ځای سول چې د اسرائیل پوځ د غزې د شمال له اوسیدونکو وغوښتل چې له سیمې ووځي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د غزې تړانګې په عمده روغتون کې په حماس ډلې پسې خونه په خونه تلاشي کړې ده. د فرانسې خبری اجنس خبر ورکړی چې نن هم په غزه کې د ټلیفون او انټرنیټ د خدماتو بندېدو د هغو ملکی فلسطینیانو په باب اندېښنې زیاتې کړې چې په دې ودانۍ کې دننه راګیر پاتې دي. وروسته له هغې چې د اسرائیل پوځیانو تیره چهارشنبه د غزې په شمال کې پر الشفا روغتون یرغل وروړ، دغه روغتون د اسرائیل د پوځي عملیاتو د تمرکز په عمده ساحه بدل سوی دی. د اسرائیل پوځ ویلي حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي په دې ودانۍ کې د سوق او اداري مرکز لري. نن هم د انرژي او تیلو د نه اکمالېدو له کبله په غزې تړانګه کې مخابراتي خدمات په ټپه ولاړ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به هم لاړ شو مطبوعاتو نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو چې په دې برخه کې به دغه مطبوعاتو ته اجمل آن کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانډ له پاکستان څخه د استل شو افغان کډوالو په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. د دې ریپورت په پیل کې خبريال په یو باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم له دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکو د افغانان چې خپل کورونه په پاکستان کې پریخي زینوې هیڅ کله هغه جګړه سپله افغانستان نه دی لیدل چې مینده او پلرونه په کیسه کې دی. زینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته خیه خارونه نه بلد ښکار شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه خارونه چې اوس پکې موسیقي غږول او اوریدل منه دي او نجونې خونځوي او خزي پکې کارته نشتلې. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډیر کډوال حیرانې کی. هلته هغه پوسټرونه لګیدل چې راستنیدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاری چې ستنیدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورسنیدل مانسي. ورسپانې په تورخم کې له ورسنیدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتی کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنیدونکو کډوال ورسره مخ دي. واشنگتن پوسټ د بشري حقوقو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته ستل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د پوخانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا ریپورټونه رد کړي خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یوه مهمه اندېښنه ده چې په پوخاني حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودې. ورسپانې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستې چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشتوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوې چې هم به ورسره د هېواد ته ورستن شوي کډوال مخ وي او هم به د افغانستان وسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ رسپانې د طالبانو د سرتیرو پر هغې وی ویډیو لیکنه خبره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو ګزمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټینګ په حال کې لیدل کیږي. ورستوي کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره پاملرنه وراړولې. ورسپانه وای په ویډیو کې د طالبانو سرتیری دا سیخکاری چې ماهر سکیټران دي. ټلګراف برتنوي ورسپانه هم په همدې اړه لیکنه کړې وای چې د کابل د امنیه کمانډانۍ ویان خالد زدران ورته تایید کړی چې دا ویډیو رښتینی ده او په کې ښکاریدونکي سرتیری د کورنۍ چارو وزارت د امن نظام ساتونکو دي چې د خار په واټونو غزمې کوي.
اوس په هم په ختیس کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې اوس بیا د حشر دود بیرته پر زیاتېدو دی او خلک کوخخ کوي چې سړکونه، پلونه، ویالې، سربندونه او جماعتونه په خپل لاسونو پیسو جوړ کړي. په افغانستان کې جنگونو، کټوالیو، د بهرنۍ و وړیا او مرستو دغه لرغونی او ګټور دود پیګه کړی وو. اوس د کونړ په ډیرو ځایونو کې ځایي اوسیدونکو مټې رابډ وهلې دي او ټولګټي کارونه ترسره کوي. ورزو له دغې سیمې جزئیات نورو په دې راپور کې ورو.
د کونړ چپی درې بلسوالۍ اړوند د لنډلام سیمه کې د یو جماعت جوړولو لپاره لسلو زیاتو کسانو اشار کړي. په غره کې د نختر ونه وهلې او له هغې شاوخوا 15 متره اوږد تیر جوړ کړی دی. هر یو تن له خپل کور څخه رسۍ راوړي، په دغه اوږده او درون لرګي کې اچولې او د جماعت په لورې روان کړی دی. د چپی درې بلسوالۍ قومي مشر نصر الله خان صاحبي د اشر د دود پاړه زادي رادیو ته وویل
15 متره تقریبا یو بس چې غره کې غوښتل د درس او کسان د شاو خوا کولو نه چې په دلیل نه لام کړي سلیمان شکی او جمعه جوړیږي مشک نمونه خروات د اشر کې یو وای یو ډنګر لاله او مرنسته کې نور بیا څو خپل پړه راخلی په دې کې سر کې اوس په نکوړنده اپ کې ټکو یو اتي اصل نه پر د لرګي او فاتي اتي اصل نه پر بول فاتي او لزدول مخ ته یو څه شان راکاږي اندار اولی اندار شان جمعه جوړي اندار شان ادیره کار کوي اندار شان د ولو د سربندونو کار کې د پټو کار کې خدای نه ساپتونو راشي زلزلې وشي سیلابونه راشي.
خاغلی ساپی راته ول د ټولګټو چارو تر سره کول ترڅنګ د بیوسو او کمزورو کسانو سره هم کلیوال په هغه کارونو کې مرسته کوي چې تر سره کولې د یو او دوو کسانو لباس وتلی او ډیر وخت تارته لري.
ورور پیسې نم لري، ورور سره د دې امکانات نمې، خدای قوم را جمع کیږي یو اتحاد او تکي سونو خلل را جمع کیږي ډوړی چې خپل خوري بس هغه کار پورا اجرا کوي. په دې شکل په خامه مکتبونه جوړول، په دې شکل سرکونه جوړول، د چې تم لري کارونه دي دا اوس چې پروژې دي یا خارجانو غټي پروژې وي حکومتونه کوي دا ټول کارونه د ملت کول دي، ولس کول دي، د افغانانو کول په پښتو کې هډې کلتور دي.
یوازې د چپی درې بلسوالۍ کې د اشر دود په وسیله خلک مشکل کارونه نه ترسره کوي، بلکې د یاد ولایت په مانوګي، وټپور او نور ولسوالیو کې هم قومونو اشری چارو ته مخه کړي او ځانونو ته په خپلو مټو او پیسو د ژوند اسانتیا برابروي. د کونړ علمي کادرونو د ټولنې غړی عنایت الله ضیا وایي د حشر یا اشر کارونه د ټولنې د یووالي، د افغاني غني کلتور، د ټولګټو پروژو تر سره کولو او عامشته منوي ساتلو لپاره اړین دود دی.
عامشته منوي د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. په کار ده چې حکومت دې ته خپم لرنه وکړي، دغه دودونه چې په غیبه نه زمونږ ټولنه هم خوندي کیږي، زمونږ خارونه او کلی کوڅې ور باندې آبادیږي. نو د حشر دغه یو اسانه لار ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ ترانه کارونه په اسانه ډول باندې هم ټولنه تقسیم کړو، هم په کې ټولنه صحیح شي.
خلک وايي په افغانستان کې د جنگونو او ګډوډۍ ول پهل کې دوه څخه وړاندې با ولسونو حکومت سره د سرکونو ویالو او په نور مهمو پروژو کې د شر په بڼه همکاري کوله او د وطن په آبادی کې به یې خپل ونډه ادا کوله. خو د جنگونو او کډوالۍ پر مهال دا دود هم پیکه شو او په ډیرو سیمو کې خلکو ترې لاس واخستلو. اوس چې په کونړ او د هیواد په یو شمیر نور سیمو کې بیرته د غوړي دوه زیاتې دوه په حال کې دي، نو حکومت ته پکار دي چې د دغه مهم دود د ژوندۍ ساتلو لپاره د ولسونو ملاتړ وکړي.
دوی منی مې تر رسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ ملما د ازادۍ رادیو د مرکو نه د مرکو د ځنګړې لري یو پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې ورزو د دې ساعت خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسول وای سر له سبا د پاکستان له کراچۍ د افغان سوداګرو د نږدې 3500 کانټینرو د لیکت لړۍ پیلېږي. د خبره خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته کړې ده. د ملګرو ملتونو یوې ادارې ویلي له پاکستان افغانستان ته د اخراج شوو بې اسنادو افغانانو شمېر 3,200 کسانو ته رسېدلی دی. د خبره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ عمومي ادارې پرون په خپل شبکې افغاني ټویټر لیکلې ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ایمي استازي نصیر احمد فایق د یوې معترض افغان میرمنې پریسا ازاده د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ښاغلی فایق د غوښتنه تیر شپه په خپل شبکې افغاني ټویټر کې له طالبانو څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان په بند کې د پریسا ازاده سربیره نورې د ښځو د حقونو فعالانې هم دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په لنډ سفر جرمني ته لاړ شي. د سفر داسې وخت سره کېږي چې جرمني او ترکیه د اسرایل او حماس د جګړې په باب متفاوت درځونه لري. حماس هغه ډله ده چې امریکا او اروپای ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه باندې پیژني. په دې سفر کې به رجب طیب اردوغان د جرمني له ولسمشر او همدارنګه د دغه هیواد له صدر اعظم سره وګوري.
د ازادي ملما د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چيله 12 راهسي په بریتانیا کې اوسي. اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي. ډاکټر محبوب افغان ته شرغلاست وایم. تاسو ډاکټر ایاس زموږ اړوندونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کارته پاته 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کارته زم نو 15 مې بچي سبایت راځکه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بچی باید زل کوروزم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 15 دقیقې مال کور فاصله لري.
د لندن د روختون شرایط څنګه دي؟ هغه روختون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس هم تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه. شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی د سدیسې څخه د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني زه همکاران پیژنم او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو لکه سې کوم ډاکټر ترمالی څخه تجربه کمه ده هغه سره ما سره رقم برخورده هغه سره یعنی سه په کارت شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم هر له ظاهر قدم سی اخلم هر لاس شروع وم هغه ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم لمانه تجربه زیات لري زه هغه نه هر په هر عمل کې زه هغه نه یو شی زده کوم او همیشه مور کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په امغه وخت کې موږ یو لبل نزدکوو هم څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو لبل نه ټول ورځ لاغ ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روختون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري. یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای هغه ډاکټران مالی دلی دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګه ده، ترمایم تجربه زیاته ده. خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم ما یې تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سي کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې. بیا سي زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه ده سي هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یې او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یې، هغه ما ته مستقیما ویلی سي هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو زه نه یمه خبره نو زه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټره یاست؟
د نه مخکې سې هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو. یو ډاکټر د کار یو برخه ده سې پیغه کې یعنی زه خپل ترڅان کسرانو ډاکټرانو ته باید د دې توان ولرم سې هغه ته زده کړه وکړم او کوم میتودونه هغه مانه په انټرویو کې پوښتنه کوي سې ته کوم میتودونه ته استفاده کوي سې ته خپلو شاګردانو ته یا تا کسرانو ډاکټرانو ته کومه طریقې باندې ته زده کړې ورکوي. دوم یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سې زه په څېړنه کې څومره برخه اخیستای سم، په څېړنه کې زه غواړم سه برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلوم در ده یو منفي نقطه ده. په هر څېړنه کې سه په هماغه روغتون کې ترسره کیږي باید موږ ډیر مثبت رول ولرو او په ډیره مینه او علاقه سره باید په څېړنه کې کار وکړو او رمخې بوزنو. او بل د موږ د کار برخه دام ده سه سکلم کته کزه خپل یو بل همکار وګورم چې هغه لمانه مشرم ده کې د سې د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په سټ کې کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار پاړه نوري پښتني وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي ک راشو ستاسو لمړنۍ زده کړې ته لمړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لمړنۍ زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر ټول سمسن فپوري او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو بیا په هغه کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چه انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم بس دغه په غوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب له کو دریه مې مطب له کو ما د درې انتخاب و هغه درلود ما درې سره تب ولیکل.
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري؟
خاطرې خو ډېرې دي، خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه به درته ووایم، د کانکور امتحان د انجونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیرخان لیسې کې وو. یو لیسې سیکندوس په ښار کې وه، او هغه شیرخان لیسې چې تر نورو لیسو غټ وو، او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټ وو. نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آبادو د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو. نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول. هغه د جدې میاست وه، سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه. نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه. نو بیا یې موږ چینکۍ ټولې یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې هغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه، او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیشه چې واورم بینو یخ په مشاید ډیر کیدو.
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول، نو سنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي سوی، بیا د کابل تب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست.
دیر لسوه شپا پینزو سم که کابل تب تراغلو، بیا دو کالا و روز ده سکل ده ده شروعی یرغل شروع سو و خلق و هجرت شروع کو، مخصوصا ده کل روسی اسکر و سه اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو ته هجرت کو. نو پویغو که زهم پیش دورده یا پاکستان ته مجرت کو راغلم، درې کاله هلته ووایو. نو طب مې په نیمای کې پریشو، یعنی ختمولی مې نسو. هغه د ځینو کورنۍ ستونزو له خاطر مو سه هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سه اوسو هجرت هم وکړو. بیا بعد له درېیم صنفه بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچیری.
یعنی تاسو له کابل لاړی پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکو؟
نه، د له خاطر سي ما د هیڅ هغه ګوندونو سي هلته په رسمیت پېژندل سوي ول، د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو. نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ سوم، او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولېږو، بیا ز لاهور ته ولېږلم. نو لاهور کې بیا هم همدا خبره وه، سی د ګوندونو کارت یې غوښتلو، سی هغه ما سره نه وو، سی په هند ایس ګوند کې ما هغه نه درلودو، غړیتوب نه درلودو. بیا هلته ما یو دوه کشمیري ملګري پیدا کړی په لاهور کې، سی دغې پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې، لاغه سره خبره وکړه او ما ته سپیشل سیټ یعنی خلق کو. او هغه بعد له دې سمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېیمه صنفه امتحانونه یې واخیستل. بعد له هغې بیا ما ته دا سیټ راکړو.
په کوم پوهنتون کې دی لاهور؟
فاطمه جناح میډیکل کالج ورته وایي. هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون و، او استادان یې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسو درس وایو، کابل کې مخکې درس وایو، څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایو، دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکوم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډیرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په ښه نمره بریالی سوی وای، خو لاهور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سې ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاور ته پویلو یو تعداد او هغه د سنه د ست ست بي ملامت او ما هغه د زب له خاطر یو تعداد سه دو چانس کې یا درې چانس کې کومه بدل خو بیا هم د هغه د
تصویر چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډیر وایو دلیل څه وو
فکر کوم چې دلته لکه د سی وای سی کمپټیشن یا رقابت زیات وو دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالي سي نو ته باید ځمات سي ډیر زیات وباسي کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شته سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سي یعنی د شي استعداد خوندن او هغه کې د لیا چا سي ډیر علاقه درلود لکم ل زده کړې سره هغه به کامیاب وي خو پاکستان کې یو بل سیستم او سي د هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلودل سي باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کسا او پنځه سیټه وم هغه به اخیستل شاګرد تکړه و کنه نو هغه سی کله به تب تراتو بیا نو مجبور اوسي زیار یا زحمت ډېر وباسي
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو پښتون په اخیره کې یو خاطره درلوده په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مهم کومه داسې قصه به په یاد شي زموږ ته اوریدون کله لپاره پزله پوری وی
د څه خاص جالب خونه ده خو یو شی ته مخ متوجی خو سه موږ سه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو د وسیټه افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څه پنځه کسه افغانان مجلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و همیشه به یو ځای به او یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې هم درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له از د کوم کو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سوا چې ما سره د داخلي په سکه کوشش وکړو هغه د کشمیر و اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر و بیا مې بل ملګری سموج پیدا کړ ما او دا بل کې یو ځای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېم موږ د کشمیر و آیا سیدا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او لغو کشمیری ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې سته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامل شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغ شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغ شوي لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړم او بعد لږه مې بیا په کار شروع نو کو بیا نو ما دې ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نه سوې کولای سی ریزیدنشل کار ورته وایي سی حالت باید پروختون کی کار نو کو ستل سی ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سی او تجربه می زیاته سی او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصی ورکر سیزالته کار شروع کما خو هغه ول پښتنه دا وسه تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخلئ چې دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبروي مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی د سې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه سې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
بم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیوی نه تر نه نیوی پورې سه کار وکړو نو نه سو نه نیوی
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړې فکر به مې نو کړې چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په نونس سوه ونوي کې ما واده وسو او بیا اتنوي کې مزور پیدا سو سوې مې یو څه تکلیف درلود ناروغ د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنۍ نه ورکایي یا کوچنۍ د زړه جراح نه درلود نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم رو نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نمو اکرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میسه باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو بکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسه ما کار پیشدو کده دو میسه په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله.
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست د کور چارې هم ډېرې زیاتې دي، کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدی ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډیر زیاته غواړي حوصله غواړي دا بالکل سم ده. د کور چاري لوي خووي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډیر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لدی مازو یو سره مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي
لور مې ماشالله شوبه یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شو خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې په وجود چې سمیل نشته نه دلته یو ځل د اتلې د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه بو په هغه کابل لیدلې نه ده خو چې څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري
وسوي
دا تب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده نه امپیریال پانتون د دنیا په ډیرو شو چتو او متبرو پانتنو کې حسابې شي په کوم څه وایي اوس شاشې ماشالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم د د سهي اوبو ورکول دي دي ویني هغه د مایا کول دي یا تیارول دي مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي. تاسو ته معلوم نه چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو، هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي، په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک ووایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې څه کار ته ځو، دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره د هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي، دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کما او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولجم. اوس په الحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس دی، لکه ښوونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله، او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو، او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول، یا امام سنفیان ول، هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نه مرسته غواړم، هغه ما سره همکاري کوي. بل دا چې کوم ډاکټران چې غواړي سي تخصص واخلي، نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دین ځکه کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم، ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا داسې تاسو ما ته خپل ستونزې وایسي چې زه درسره حل کړم، او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین کې د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، ځکه خپل د دین کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه شي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و، موږ د ایماد خسرګنۍ په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر له ملک نه لوی سي، نو دوی کېدی سي ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله چې ته به دا ستونزې ما سي تیرې کړې دي، یعنی کېدی سي نورو ښځو باندې دا تیر شوي دي. له شروع نه همدا خبره وه چې ته به دلته خپل مسلک نه پر مخ بیا په مسله کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بیرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو. ولاړم کویت که التګ نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث، بیا مې یو دوه کاله هلته تیر کړل. زه له خپله کاره راضي وم، خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو. د دوی لپاره مشکل دا وسې که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي، ما لور به ویل سي دا دوی ته نارمل ده. خو په انګلستان کې داسې نه وو، که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به هغه ته سزا ورکړې وه.
د آزادۍ مېلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio